مشال رادیو قدرمن اوریدونکو السلام علیکم. دا مهال په پیښور کې د مازیګر 15 بجې دي. په دې خبري غړی کې زه نجیب عامر ساسو کوربایم. په مهمو ریپورتونو کې اوري چې د پاکستان وزیر اعظم وایي د پارلمان نه د باور د بیا د رای ترلاسه کولو ورته اړتیا نشته، او د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی وایي د دې باوجود چې په پیښور او د صوبې په نورو برخو کې په امنیتي سرتیرو بریدونه کیږي خو د ترهګرۍ په خلاف جنگ باندې ټکنه کیږي. دا نور ریپورتونه وروسته خو د همګړۍ ته خبرونه د اسرائیل ممنه.
اول د مهم خبرونو لنډیز. د پاکستان وزیر اعظم ویلي ټولې ادارې به د پارلمان ماته وي. د خیبر پختونخوا وزیر اعلی ویلي دي امنیتي سرتیرو په بهادرۍ سره د ترهګرۍ مقابله کوي، او د تایلند په سرخار بینکاک کې د ممکنه ترهګر بدونو خبر ورکړل شوی. اوس د خبرونو تفصیل. د پاکستان وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی ویلي دي چې په هیواد کې د شو کوتاهیانو سزا د جمهوریت او پارلمان ته ورنکړې شي. قومي اسمبلی ته په خپل وینا کې د پاکستان وزیر اعظم زیاته کړه د هیواد ټولې ادارې به د آئین لاندې کار کوي او په کار ده چې د آئین بلدستی قائم وساتل شي.
ہم نے غلطیاں کی ہیں، اس کا مقصد یہ نہیں کہ ڈیموکریسی شوڈ سفر. اور ہم جو اگر یہاں
نو موڑے وای مونږ چې کومې غلطیاں کړي ضروری نه دا چې د هغې لوجه جمهوریت وځپل شي، او مونږ چې د کوم قرارداد دراوړلو ذکر وکړو د هغې مطلب دا نه دی چې مونږ د یوې ادارې خلاف یو. مونږ کله هم د عدلی یا د پوز خلاف دغه قرارداد نه راوړو، بلکې د دې مخه جمهوریت او ادارې مضبوطول دي. د اسمبلی د اجلاس په موقع د عوامي نېشنل ګوند مشر اسپندیار ولی خان یو قرارداد وړاندې کړو چې پکې د پارلمان د بالادستۍ خبرې شوې. په دغه قرارداد به د راتلونکي ګل په ورځو رای ورکولی شي. بلخوا د پاکستان د ولسمشر آصف علي زرداري د دفتر لخوا جاري شوې خبر پاڼه کې ویل شوې اسپندیار ولی خان د ولسمشر سره لیده کاته کړي او په ملک روانو چارو او د سیاسي اتحاد په مسلو خبرې شوې. د خیبر پختونخوا وزیر اعلی امیر حیدر خان هوتی ویلی دی چې د اورپکو لخوا وسلوال بریدونو سره د امنیتی سرتیرو حوصله کمزور کیږي نه، بلکې لا نورې لوړې شوې دي. وزیر اعلی حیدر هوتی دا څرګندونه په پیښور کې د هغه پولیس والو د جنازو پر مهال وکړې کوم چې پرون د پیښور د سربند په سیمه کې اورپکو وجلی وو. حیدر هوتی زیاته کړه،
اس وقت شکر الحمدلله هماری پولیس فورس دهشتګردو کا دلیری سے مقابلہ کر رہی ہے.
نوموړی وایي د خدای پزل سره دا وخت زموږ پولیس ځواک په بهادرۍ سره د ترهګرۍ مقابله کوي، او پرونی پیښه د دې واضح مثال دی. مخکې به اورپکو زموږ خلک اغوا کړل او وسله به یې ترې هم یوړه، خو اوس په دې څو کلونو کې چې په کومه بهادرۍ سره پولیسو د ترهګرۍ مقابله کړې، په هغې زه د ټول پښتون قام لخوا د پولیسو او د دوی شهید شو ملګرو ته سلام کوم. یاد دوی چې پرون د اورپکو لخوا په سربند سیمه کې د پولیسو پر پوستا برید کې درې امنیتي سرتیري وژل شوي وو او نه جوبل شوي وو. د شمالي وزیرستان په دته خیل تحصیل کې د امریکا بي پلټه الوتکو په برید کې څلور مشکوک اورپکي وژل شوي دي. د ځای چارواکو په وینا د برید تیر شپه په تحصیلي د تخیل کې لنوي اډې سره نږدې د وسلوالو پر یو موټر شوی دی. دوی وایي په دې موټر کې څلور وسلوال سپاره وو او څلور واړه وژل شوي دي. د پاکستان په کراچۍ ښار کې د وژل شوي پښتون خبریال ولی خان بابر نن لومبه اتلین مانځل کیږي. ولی خان بابر پروس کال د جنوري د میاشتې په 14 نیټه د کراچۍ په لیاقت آباد کې وژل شوی وو. د مشال ډیو خبریال د پولیسو له خولې وایي چې د ولی خان بابر د مرګ په اړه معلومات لرونکي درې کسان تر دې دمه وژل شوي دي. د امریکا د بانو چارو وزیر میرمن هیلی کلینټن په پاکستان کې د لانجمن لیک پر سر د راپورته شو حالاتو په اړه اندېښنه وښودله او وی ویل چې په دې ملک کې د ولسی حکومت ملاتړ کوي. نوموړي پر دې خبره ټینګار وکړ چې د پاکستان ولس دې د خپلو مسلو د هواري لپاره له قانوني او رڼو لارو څخه کار واخلي.
We obviously have expressed a lot of concerns about what we see happening inside Pakistan.
مونږ کار د اچ د پاکستان دننه سروان دي پاړمو بلها اندخنې سرګندې کړې دي. دا زمونږ موقف پاتې شوی چې د غلطا د یو ملکی حکومت ملاتړ کو کم چې مونږ په دوامدار توګه کو، او مونږ له پاکستان ته مل روچ خپل داخلي مسلې با په یو عادلانه او پاک صافه طریقه حل کی، په داسې طریقه چې د پاکستان له قوانینو او د دې له اساسي قانون څخه حمایت پکې وشي.
That upholds the Pakistani laws and constitution.
د پاکستان د پوز او ولسی حکومت ترمنځ د لانجمن لیک پر سر څنګهلتیا په دې وروستیو کې لا زیاته شوې ده. امریکا ویلی دی د ایران د اټومي ساينس پوها مصطفی احمدی روخان په وجلو کې د هغوی لاس نشته. دا په داسې حال ده چې د ایران روحاني مشر آیت الله علی خامنائی تور لګولی چې په روانه اونۍ کې په تهران کې د وژل شوي اټومي ساينس پوها د وژلو تر شا د امریکا او اسرائیل د استخباراتي ادارو لاس وو. خو د امریکا د دفاع وزیر لیان پنیټا ویلی دی چې د یاد شوي ایراني ساينس پوها په وژلو کې امریکا ککړ نه ده.
We were not involved in any way with regards to the assassination.
نوموړی وایي موږ له یو طرفه هم په دې کې ککړ نه یو. زه په یقین سره نشم ویلی چې د نوموړي په وجنه کې څوک ککړ وو. خو موږ د وژونکو په اړه رای لرو او کېدای شي چې دا صحیح وي. خو زه تاسو ته یو خبره کوم، هغه دا چې د دغه ایرانی ساینس پوه د وجلو په کوششونو کې امریکا نه ده ککړ. د ایران لخوا پر امریکا او اسرائیل دا تورونه له هغې وروسته تر ټولو سخت دي چې د چهارشنبې په ورځ د ایران د یورینیمو د خاص بټۍ مرستیال ډایرکټر مصطفی احمدی روخان په تهران کې وژل شو. د رپورټونو له مخې هغه ویډیو چې پکې ښودل شوی ښایي د امریکا څلور عسکر په افغانستان کې د طالب وسلوالو د مړو بې حرمتي کوي پکې د دوو عسکرو په جنګلو شوی. رپورټونه ښایي په دغه پیښه کې ککړ پوځي یونټ د شمالي کیرولینیا په کیمپ لیوجین کې میشت دی. د سی این این د رپورټونو له مخې دغه پوځي یونټ د 2011 کال په لومبو میشتو کې په افغانستان کې موجود وو او په ستمبر یا اکتوبر کې هیواد ته ستون شوی وو. او اخیری خبردار چې په تایلند کې د امریکا سفارتخانی خبرداري ورکړی کې دی چې د بهر څخه راغلي ترګر په سرخار بینکاک کې د سیلګری په ځای کې د ترګرو بریدونو منصوبه جوړوي. په بینکاک کې امریکایي وګړو ته د محتاط اوسېدو غږ شوی. د رایټرز خبري اجانس له مخې په بینکاک کې د امریکا د سفارت ویاند والټر برونر د ترګر بریدونو نور وضاحت ورنکړو، خو نوموړي امریکایي وګړو ته خبرداري ورکړو چې کله هم ولسی ځایونو ته ورځي نو له احتیاطه دې کار واخلي. دا اوس د مهاله د مشال خبرونه.
اسرارالم ممندو چې تاسو ته د دې ساعت خبرونه وړاندې کول په میډیم یو شپږ سو یو ویش او د انټرنیټ د لارې په www.mashalradio.com باندې تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. د پاکستان وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی وایي د پارلمان نه د باور د رای د ترلاسه کولو ضرورت نه لري. د پاکستان سیاسي حالات کوم پلو روان دي؟ د یو شنون کې خبریال نظر مو اخیسته.
زما په نظر باندې خو موجوده حالات ډېر زیات مشکلات پیدا کړي دي د پاکستان د حکومت او د فوج د پاره هم او د سترې محکمې د پاره هم.
د پاکستان د انتخاباتو کمیشن د سینټ د انتخاباتو اعلان کړی، 450 نوي سینټران به ټاکل کیږي. د پېښور په سربند کې په پولیسو حمله درې امنیتي سرتیري وژل شوي، خو د پښتونخوا وزیر اعلی بیا وایي
هماري فورسز ہمیشہ اس طرح کی کاروائی کے بعد انکریج ہوئی اور ڈسکریج کبھی بھی نہیں ہوئی.
دا قسم عملیات و پنتیجہ کی زمونگ دا امنیتی زواکنو حوصلے ہمیشہ دا پسکیدو پزے لوڑی شوی دی.
دا برید پر ان تر سر شوی. نن دا خبریال ولی خان بابر دا وجل کیدو یو کال پورا شو. دا غور روائی
حضمت بنیادی سوال دا غدی سی دا ولی خان گناہ سوا کہ حق ویل گناہ دا نو دا دا طول انسانان پدا سہار صافی بدا گناہ کئی او دا دان خلق بے وزنی.
په باړه کې د بدامنۍ او شمالي وزیرستان کې د ډرون حمله د تلفاتو نه مهم په بیلابیلو ریپورټونو کې خبرو را سره اوسه ګڼ شمېر نو ریپورټونه هم لرو. رازو د خبرونې د سر ریپورت ته. د پاکستان وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی وایي په داسې حال کې چې هغه د ایوان لخوا منتخب شوی نو بیا د دې خبرې هیڅ اړتیا نشته چې هغه د پاکستان د قومي اسمبلی نه یو وار بیا د باور رایه ترلاسه کړي. نوموړي ویل د قانون سره سم به هغه خپله 15 کلنه موده پوره کوي. د نوموړي په څرګندونو کې د پوځ د مشر جنرال اشفاق پرویز کیانی د کردار په اړه هم خبرې شوې دي. راځي په دې اړه نور تفصیل د احمد الله په ریپورت کې وره.
وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی ویلی دی چې ماته د قومي اسمبلی نه د اعتماد ووټ اخستو ضرورت نشته ځکه چې زه د ایوان منتخب کړی یم. نن د قومي اسمبلی اجلاس ته خپل وینا کې وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی وویل چې دینه بل غټه مسله څه کېدای شي چې موږ ایوان په اعتماد کې وانخلو، او کده چا دا خیال وي چې پارلمان یا وزیر اعظم موده دې کم کړی شي نو دې لپاره د آئین کې ترمیم وکړي. وزیر اعظم زیاته کړه چې موږ ادارو سره هیڅ قسمه تصادم نه غواړو.
مونږ چې کوم قرارداد راوړو د هغې قطعاً دا مطلب نه دی چې مونږ د کومې ادارې خلاف یو یا مونږ د عدالتونو خلاف یو. مونږ سیاسي خلک یو او مونږ خپل کار د آئین تر لاندې کوو. که څه هم عذاب راغی نو مونږ به ملکي ولس ته ځو، خو چا نه به سخیرت نه غواړو. او دغه وجه ده چې مونږ دا قرارداد د جمهوري نظام د ودې او د پارلیمان د ودې لپاره راوړی دی. او هر څوک غواړي چې خپل اداره مضبوطه کړي، نو مونږ هم غواړو چې زمونږ اداره هم مضبوطه شي.
په یو موقع د وزیر اعظم وینا وه،
اس ہال میں پہلے کبھی کوئی آرمی چیف آیا یا ڈی جی آئی ایس آئی آیا؟
دی ایوان تکل مخ کے دا پوز مشر یا استخباراتی ادارے ایسے ہی مشر راغلے دے اور جواب یہ ورکڑے دے، ما خو بخپل جون کے نہ دے کتلے. پڑمبیزل پا موجودہ حکومت کے دا سی گوشو چی دوان مشران دی ایوان تا حاضر شول اور جوابو نئی ورکڑل. او زدہ ویل غوالم چی پارلیمان دی خپل فیصلہ وکڑی چی دی ملک با یا جمہوری نظام وی او یا امران نظام. دی مقصد دانے دے چی کمون سا غلطی وکڑو نو جمہوری نظام تا نقصان ورسولے شی.
دو وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی دو تقریر عروس تو دو حکومت اتحادی جماعت عوامی نیشنل پارٹی مشر اسفندیار ولی خان پہ ایوان کے دو حکومت پہ حق کے قرارداد پیش کرو. قرارداد پیش کولو پہ وقت اسفندیار ولی خان اویل چی جمہوری نظام لپار بعد سیاسی مشر ولی کوششونو پورا حمایت کو.
جمہوری اداروں مضبوطی، دو وفاق مضبوطی اور پاکستان اولس پر قوت کے اضافہ کول لپارا دا قرارداد راوڑے شوے دے. جمہوری نظام لپارا دا سیاسی مشر والے دا کوششوں با مکمل حمایت کولے شی. پارلیمان دا اولس نمائندہ ادارہ دا اور ٹول اداروں لپخپل آئینی حدوں کی کار کول پکار دی اور دا ملکی مسلو حل لپارا وفاق مضبوطول پکار دی اور دا ایوان پر جمہوری قوتوں دے اعتماد اظہار کوی. پمل کی جمہوری حکومت دا اولس دا قربانیان لوجی پوجود کے راغلے دے.
دا وزیر اعظم دا وینا نوڑان دے اپوزیشن لیڈر چودھری نثار ایوان تخپل وینا کی اویل چی حکومت پخپلا دا فوز مشر اشفاق پرویز کیانی دا کار پا مودا کی زیادوالے وکڑو، نو سورتا سا مسئلہ دا او کدا فوز نورتا سا مسئلہ وی نو دا حکومت انتظامی معاملہ دا او حکومت دی اوائی چی نوبت دی زائتا سنگ راو رسیدو. یاد دیوی چې د قومي اسمبلی سپیکر ډاکټر فهمید امیرزاده د اسمبلی اجلاس تر ګل ورځې پورې وزنډو او په دغه ورځ ماخام 15 بجې به په قرارداد رائے شماری کیږي. دې تر څنګه د ګل پر ورځ بعد سپریم کورټ و رکنی بینچ د قومي مفاهمتي قانون یا این آر او کیس فیصله عمل درآمد په حق له اوریدنه هم کوي. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د پاکستان د پوز او ملکی حکومت ترمنځ اړیکو د خرابېدو په اړه تاسو واوریدل. د امریکا حکومت د زیارت په ورځ هیله وښوده چې په پاکستان کې زیږیدلی ژور سیاسي بحران به یو خواته شي او په نتیجه کې به منتخب سیاسي حکومت پیاوړی شي. دا په داسې حال کې ده چې راپورونه ښایي خپله د امریکا او پاکستان اړیکې له تېرې څه مودې راهیسې د خورا زیات کړکېچ ښکار دي. هارون باچا له واشنگټنه.
په داسې حال کې چې د پاکستان سیاسي سیناریو په دا وروستیو کې د رامنځته شوي میمو ګیټ سکینډل له کبله ویل کېږي چې غیر یقیني شوې. د امریکا خارجه وزیر هیلری کلینټن په واشنگټن کې یوې خبري غونډې ته د وینا پر مهال د دې هیواد د بې ثباتۍ له امله اندېښنه څرګنده کړه. نوموړی وویل امریکا په پاکستان کې د جمهوري انتخاباتو په نتیجه کې د راغلي ملکي حکومت ملاتړ کوي، خو ورسره یې په دې خبره ټینګار وکړ چې پاکستانیان باید په خپله د قانوني او رڼو لارو په کارولو د خپلو مسلو حل ولټوي. مونږ ښکاره ده چې د پاکستان دننه سروان دي په اړه مو بلها اندېښنې څرګندې کړې دي. دا زموږ موقف پاتې شوی چې دغلته د یو ملکي حکومت ملاتړ وکړو، کوم چې مونږ په دوامداره توګه کوو، او مونږ له پاکستانه تمه لرو چې خپلې داخلي مسلې به په یوه عادلانه او پاک صافه طریقه حل کړي، په داسې طریقه چې د پاکستان له قوانینو او د دې له اساسي قانون څخه حمایه پکې وشي. میرمن کلینټن په خپلو څرګندونو کې وویل چې د امریکا د حکومت پیغام یې د تیرې شورو په ورځ چې د واشنگټن لپاره د پاکستان د نوي سفیرې میرمن شری رحمان هرکلی کولو هغې ته ورکړ. هم د شورو د ورځې په خپل راپور کې اسوسییټډ پریس ایجنسی د پینټاګون د ویاند کیپټن جان کیربی خبر راغستی چې ویلی وو د پاکستان د ملکی حکومت او د دې هیواد د پوست ترمنځ شخړه که څه هم چې تر ډېره حده ډاګي شوې، د امریکا دفاع وزارت په دې حق لا چې ګنې د پاکستان پوست به کودتا نه کوي کوم ډاډ نه دی ترلاسه کړی. نوموړي دغه راز زیاته کړې چې دا د پاکستان په ملکی او پوځي چارواکو پورې اړه لري سو خپل منځي لانجې هواري کړي. دا جانس په لیکنه کې هر څو ویل کېږي چې د پاکستان اټومي وسلې محفوظ دي، خو بیا هم په دې هیواد کې سیاسي بې ثباتي راتلل هغه اندېښنو ته تقویت ورکوي چې ښایي دغه وسلې ممکن د مذهبي افراطیانو لاسو ته ورشي. پینٹاگون په یوه وخت کې ښکارا کړی چې د امریکا د ګډو ځواکونو مشر کمانډان جنرال مارټن ډیمسي د تیرې نهې په ورځ د پاکستان د پوځ له سرلخکر جنرال اشفاق پرویز کیانی سره ټلیفوني تماس نیولیو. د جنرال ډیمسي دفتر که څه هم چې دغو خبرو کم تفصیل نه دی ورکړی، خو ویلي دي چې د تیر کال د دسمبر له 28مې نېټې را په دې خوا دا د دواړو پوځي مشرانو ترمنځ لومړنۍ رابطه وه. یو بله موضوع چې د اسوسییټډ پسجانس په راپور کې ورته اشاره شوې دا ده چې د پاکستان د سیاسي کړکېچ سیواوالی د دې هیواد له امریکا سره د اړیکو په څرنګوالي چې وار د مخه په ممندو د ناټو د تیر کال د نومبر د میاشتې د هوایي بریدونو په نتیجه کې خرابې شوې زیات تاثیر لرلی شي. دا جانس په خبره چې اوباما انتظامیه دا مهال هم له پاکستان سره د امریکا د اړیکو ساتل له القاعده او نورو ترهګرو ډلو سره د تړلو خطرونو د لمن زوړلو په لړ کې اړین بولي. هارون بچا، مشال ریډیو، واشنگتن ڈی سی.
د پاکستان د ملکی حکومت د پوځ او عدالت ترمنځ روان کړکېچ په کوم ګلوري تزي په ډېره زمونږ همکار ګولیاز په اسلام آباد کې د سیاسي چارو د شنن کې خبريال طاهر خان سره خبرې کړې او په سر کې ترې پوښتلې چې دوی موجوده حالاتو ته څنګه ګوري.
زما په نظر باندې خو موجوده حالات ډیر زیات مشکلات پیدا کړی دي د پاکستان د حکومت او د فوج د پاره هم او د سترې محکمې د پاره هم، ځکه چې په ماضي کې خو دغه رنګ اختلافات هم په ماضي کې هم داسې مثالونه شته، خو چرې هم په ښکاره توګه نه د فوج مشر چرې د وزیر اعظم په ضد او دغه په خلاف دغه رنګ ښکاره په هغه تور یا په هغه الزام لګولی دی یا په تنقید کړی دا چې په ماضي کې نه دي شوی. دغه رنګ وزیر اعظم هم د پاکستان په مخالف په ماضي کې چرې د فوج یا د انټيليجنس ایجنسی په مشر باندې هم داسې تنقید نه کړی او داسې هم ډیر کم مثالونه دي چې کله سپریم کورټ حکومت ته امر ورکړی دی په هغه باندې اکثره هغه منل شوی دي. خو اوس په خپل باندې صدر په یو انټرویو کې ویلیو 13 هفته چې هغه به د سپریم کورټ هغه یو حکم نه مني، په کوم کې چې حکومت تدا ویل شوی چې د سویس حکومت ته یو لیکو لیږي خط لیږي او
حکومت ویلی دی چې دا غی په وینا وا سویس حکومت ته خط نه لګي. ستاسو په نظر باندې کچری حکومت سپریم کورټ پر مخامخ خپل مقامت جاری وساتي او سپریم کورټ راپاسي او فوج ته وایي چې د دوی فیصله عملي کولو لپاره دی راشي، نو ستاسو په نظر دې تاسو څنګه ګورئ؟
کومه اشاره د حکومت د خوا ور پښیو دین هغه د سپریم کورټ خبره نه منل کیږي او په ښکاره باندې داغه اظهار هم شوی دی نه ویل کیدو یا هغه ته یو منفي جواب ویلو. زما په نظر باندې د هغه به دا مانوي چې نور هم د مشکلات پیدا کیدو امکان لري او سپریم کورټ سره خو خپل باندې ډنډه نشتا چې هغه پچا باندې یو راوالی او سړی وخی هغه خو به هم کم د حکومت نور اداري دي د هغه د نافذ کولو د هغه د حکم او د هغه د فرمان او هغه د فیصلو، نو دا سه اوس کار چې حکومت دغه نه مني. نن پاکستانی ورسپانو کې اخبارونو کې داسې خبرونه هم شایع شوې دي چې فوج کوم غونډه 13 ورځ کړې و په پینډه کې، نو په هغه کې ځنې ذرایع دا خبره کوي چې په هغه کې فوجي کمانډرانو دا فیصله کړې ده چې هغوی به د سپریم کورټ دا هغی ملاتړ کوي، دا هغی حمایت وکړي او دا هغی مدد وکړي.
یو اخري پښتنه تیر خان صاحب، هغه دا چې تاسو په موجوده حالاتو کې سو ګوري چې حکومت سره کومې لارې دي چې د دې بحران نه سیاسي بحران نه ځان راوباسي، ځکه چې اپوزیشن ګوندونه هم په یو ځای راجمع کیږي. ټول اپوزیشن ګوندونه غواړي چې د مارچ نه وړاندې چې دی هغه عام انتخابات وشي.
تاسو خو دته وګورو نو ځنې د حکومت مشرانو هم داسې اشاره ورکړي دي چې هغه د وخت نه مخکې انتخاباتو ته تیار دي. دا ښکار چې د انتخاباتو د وخت نه مخکې یو ماحول تیاریږي او که د حکومتي مشرانو دغه اشاره ته وګورو چې هغه په خپل باندې اشاره ورکړي دي نو کېدی شي چې د وخت نه مخکې انتخاباتو شي، ځکه چې مخالف ډلې هم دا سوچ کی کو حکومت نور په واقع پاتې کیږي په اقتدار کې پاتې کیږي، نو دا غي په نظر باندې کېدی شي د ملک لپاره نورم خراب حالت وي او حکومت سره هم داسې یو احساس دلته نظر دی چې پیدا شوی دی چې د هغې نور په داسې حالت کې چې ریاستي ادارو سره یو ښکاره جنگ دی، یو داسې ښکاري چې اختلافات کم دي هغه هم حل شوی نه دي. ټولې نښې نښانې دا ښایي چې ملک نوې انتخابات سره ته روان دی.
شنون کې خبریال طاهر خان چې د پاکستان د سیاسي وضعیت په اړه د ګلیاس پوښتنې ځوابولې.
مشال رادیو د جنوري په 15 نیټه خپل دویمه کلیز لمانځي.
مونږ به د کلیز پر ورځ تاسو ته ځانګړي پروګرامونه لرو.
سیاسي شخصیتونه د مشال رادیو په اړه څه وایي؟
پښتانه زیات دي هغه د مشال رادیو ری
د هنرمندانو په خیال مونږ څنګه یو؟
زه کمرګولې پرونه همیشه او زاورم او ډیره دلچسپه او خاده.
او اوریدونکو زموږ په اړه څه نظر لري؟
او له خوبه میزان ورته سره یو خودی تاسو پروګرام زخامه خارو او چې وای نه ورو آشنا به په غرض ما ته خوب نه راځي.
د دې ترڅنګ نورې خوندوري خبرې او خبرونه د جنوري په 15 نیټه یعنی د اتوار پر ورځ
اوریدل یې مه هیروي.
سبا نه بل ورځ د اتوار ورځ دا مشال رادیو بخپل دوه مکلی زمان زمنګ بخپل ځنې ځان پروګرامونه هم دې د پاره ځانګړي کوریدونکو تاسو کا پیغام ریکارډول غواړی چې مونږ پاغه ورځ درته نشر کوو په دې نمبر خپل پیغام ریکارډ کړئ 00 2021 11 41 121. الیکشن کمیشن اف پاکستان د سینټ د انتخاباتو لپاره د نیټه اعلان کړی دی. د پریکړې سره سم 50 سینټران به ټاکل کیږي خو په دې لړ کې د حکومتي ډلې او اپوزیشن ترمنځ اختلافات هم موجود دي. دا پروسه به څنګه پر مخ لاړه شي او په دې اړه د سیاسي چارو شنن کې سوای د سراج ظهیر نه به تفصیل وره.
الیکشن کمیشن او پاکستان د سینټ د انتخاباتو اعلان کړی دی او 50 د مختلف ګوندونو او آزاد سینیټرانو ریټایر کیدو وروسته به د 4509 سینیټرانو ټاکنه کیږي چې پکې 4 د قبایلی سیمو او د 13 ترمیم د بحالیدو وروسته په لومړي ځل د 4 صوبونه یو یو د اقلیت سینیټران اغستی شي. سینټ کې د نو انتخاباتو پس به د پاکستان پیپلز پارټي د غړو شمیرا 40 ته ورسی. د غرنګ دې په نتیجه کې به د سینټ نه د پاکستان مسلم لیگ فنکشنل جمہوری وطن پارٹی جماعت اسلامی پاکستان پیپلز پارٹی شیرپاو ڈلی اور دا پختونخوا ملی عوامی پارٹی پر شمول دا 15 نور پارٹیانو نمائندگی ختم شی. دا سینٹ دے انتخابات دا نیٹے پہ حقلا دا الیکشن کمیشن آف پاکستان افسر خورشید عالم مشال ریڈیو تصداسی او ایل
پولنگ بپا 2 مارچ 2012 بند کی گی کم کاغذوں و جمع کی گی آگا بپا 13-14 فروری بند جمع کی گی اور دا کاغذات جانچ پڑتال بپا 16-17 فروری بند کی دفعہ هم آغا اتو سیٹونه دی زاړو خو سلور سیٹونه چې دین اوس خالی کیږي سلور سیٹونه بدرې کله بعد خالی کیږي او د اسلام آباد سلور سیٹونه دین دو سیٹونه به اوس خالی کیږي باقی د هر صوبې نه چې دین 12 سیٹونه به فل کیږي په 12 کې چې دین بو سیٹونه چې دی آغا با په جنرال سیٹونه بابا د ټیکنوکریټ سی او بابا د خواتین او یو با د ماینورټی یعنی اقلیتونو والی.
ذکر وردا چې د سینټ انتخاباتو باندې د حکومتي پارټۍ او نور ځینو سیاسي پارټیانو اختلاف وو. حکومت غوښتل چې اول دې د سینټ انتخابات وشی ولی ددی پترس کې د مخالفو ډلو دا دریز وو چې لومبه دی عام ټول ټاکنې وکړي شي. د دې او دراتونکو سیاسي صورتحال په حق لا چې کله مشال ریډیو د سیاسي چارو تزیه کار عقیل یوسف زینو نو پختل نه هغه ویل
بحران چې موږ وینو چې د دې بحران د خدمتو لپاره یو طرف ته حکومت د خپل اتحادیانو د مرستې سره چې سیاسي ګامونه لینو بل طرف ته هغه دم یقیني کوي چې په 2 مارچ باندې یو پینټ الیکشن دی وکی دغه په نتیجه کې په سرک کې دی اکثریت راشي په راتلونکي حکومت کې کو اگر دوی نه وینو د دې شهر چې دی هغه بل ډېر محفوظ شي او سیاسي مبصرین وایي چې د دې لپاره به چې د صدر د دایري چې دی هغه به نوی الیکشن کې اعلان وکي او د دې په نتیجه بیا دا راوځي چې د کوم تریخواله دی په سیاسي ماحول کې یا د سرشور ذکر کیږي یا د ماشالله راتګ کوم خدشه چې دی هغه مخه تر ازینو هغه به ختم شي.
په عین له سره هر درې کال پس د شپږ کال موده پوره کوونکی 50 سنیټران ریټایر کیږي او د نو سنیټران د ټاکنې لپاره د صوبایي اسمبلی غړي اټونه اچوي. د یادونه وردا چې د دین وړاندې به د سینټ لپاره د سل سنیټرانو ټاکنه کیدا او سخ کال به د سلور اقلیتي سنیټرانو ټاکنې وروسته دا شمیره یو سل سلور ته ورسی. سیراج ظهیر مشال ریډیو اسلام آباد.
د پښتونخوا وزیر اعلی میر حیدر خان هوتی وای د دې باوجود چې په پیښور او د پښتونخوا صوبې په نورو خارنو کې د دوی په امنیتي سرتیرو وخت په وخت ورپکه کې بریدونه کوي خو د ترهګرۍ خلاف جنگ باندې ټکنې کیږي. نو موري د سرګندونې په داسې حال کې کړي چې پرون هم د پیښور په سربند سیمه کې وسلوالو په پولیسو برید کړو تلفاتي ورړولې دي. راځي نور تفصيل د غلام غوس پر رپورت کې اورو.
د خیبر پختونخوا وزیر اعلی امیر حیدر خان هوتی ویلی دی چې د ترګرو د عملیاتو سره د امنیتی ځواکونو حوصله د پسکېدلو په ځای نور هم لوړې شوې دي. او د هغه وسلوال ګوندونو په ضد به نور هم سخته کاروایی کولی شي کوم چې په امنیتي ځواکونو بریدونه کوي. د خیبر پښتونخوا د وزیر اعلی امیر حیدرخان هوتی دا څرګندونې په پولیس لاین پېښور کې د هغه درې پولیسو او اف سي ځوانانو د جنازې پر مهال مخې ته راغلي دي کوم چې تېره شپه په سربند کې د وسلوالو په عملیاتو کې وژل شوي وو. وزیر اعلی د خبریالانو سره په خبرو اترو کې وویل،
هماری فورسز ہمیشہ اس طرح کی کاروائی کے بعد انکریج ہوئی اور ڈسکریج کبھی بھی نہیں ہوئی.
ددا قسمہ عملیاتو پا نتیجہ کی زمونگ دا امنیتی زواکونو حوصلے ہمیشہ دا پسکیدو پزے لوڑی شوی دی او ننزا حغیتا دا واضح پیغام ورکوم چاچی دا عملیات ترسره کری دی چی زمونگ شہیدانو زمونگ حوصلہ نورا هم لوڑا کری دا او پا نزدے راتلون کی بعد ددا قسمہ گروپونو پا زد نورا هم سخت کاروائی کولی شی کم چی دا قسمہ عملیات ترسرہ کوی.
مزید مؤثر کاروائیاں ہم کریں گے ان گروپس کے خلاف جو اس طرح کی ایکٹیویٹیز میں انوالوڈ ہیں.
د خبریالانو په دې پوښتنه چې ولې وسلوال په خپلو بریدونو کې زیاتره پولیس او اف سي په نښه کوي نو په جواب کې وزیر اعلی امیر حیدرخان هوتی وویل،
سیٹل ایریا میں ظاہری بات ہے کہ سب سے امپورٹنٹ رول پولیس کا ہے اور پولیس کے ساتھ کنسٹابلری کا بھی ایک رول ہے، تو یہ ان کی ایک کوشش دہشت گردوں کی ہمیشہ رہی ہے اور آج بھی ہے کہ وہ اس طرح کی کاروائیاں کرے جس سے ہماری فورسز ڈسکریج ہو جائیں.
دیوائی پا بندوبستی سیمو کی زیادتر کردار دا پولیسو او ایپ سی دے او ترہاگر واری چی دا سی عملیات اکڑی چی دا پولیسو او ایپ سی حوصلے پس دکڑی. هم په سربند کې په پولیس چوکۍ د وسلوالو د برید په اړه د خیبر پښتونخوا د پولیسو مشر محمد اکبر خان هوتی وویل چې په دې برید کې دوه پولیس والا او یو ایف سی اهلکار وژل شوی دی او د امنیتی ځواکونو په ځوابي کاروایی کې و ترهګر هم وژل شوی دی.
یہ دو گھنٹے تک یہ فائرنگ ہوتی رہی اور اس میں ان کے سات آدمی فوت ہوئے ہیں، دو ان کے کمانڈر تھے، پانچ اور ہمارے پولیس کے دو شہید ہوئے ہیں اور ایک ایف سی کا شہید ہوا ہے.
وزیر اعلی امیر حیدر خان هوتی دا هم ویل چې په ځوابي عملیاتو کې چې کوم و ترهګر وژل شوی دی په هغه کې دوه مهم داسې کسان دي چې د چودون کې توکو ماهران وو
اور ان میں دو نہایت اہم کمانڈرز بھی ان کے ہیں جو ایکسپلوزیوز کے کافی ماہر تھے، وہ بھی مارے گئے ہیں اس کاروائی میں.
د پیخور د پولیسو په وینا په دې پیښه کې نه امنیتی سرتیری جوبل شوی هم دی چې حیات آباد میډیکل کمپلیکس ته رسول شوی دی. یاد دی وی چې د پیخور سربند سیمه د خیبر ایجنسی سره پوله لري او د خیبر ایجنسی وسلوالی ډلې اکثر په دې سیمه کې په پولیسو او ایف سی بریدونه ترسره کوي. تر دې دمه د دې برید پړه کومې وسلوالې ډلې نه ده قبوله کړې. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
زموږ د ویب پاڼې اډرس ته
www.mashalradio.com.
مشال ریډیو موږ داسې لیکو،
MASHALRADIO.COM.
د خیبر ایجنسی پولیټیکل چارواکی وایي چې تیر شپه په دغه سیمه کې د باړې پاکاخیلو سیمه کې په یو کور باندې د مارټر یا د هوان د ګولې د راپریوتو په نتیجه کې 15 کسان وژل شوي دي او نور درې پکې ژوبل شوي دي. او پوځي چارواکي بیا وایي چې په دې سیمه کې د لټون د عملیاتو پر مهال 15 شکمن کسان هم نیولې دي او د وسلوالو یو مرکز هم له منځه وړی دی. زموږ همکار فرهاد شینوار نور تفصیل کوي.
د خیبر پولیټیکل چارواکو په وینا تیر شپه د خیبر ایجنسی په باړه کاخیلو سیمه کې د لال جمین نومیتن په کور باندې د مارټر ګولې د راپریوتو لامله 15 کسان وژل شوي دي او نور درې پکې جوبل دي. د دوی په خبره په دې وژل شوو کسانو کې دوه ښځې او درې ماشومان شامل دي او کور ته یې هم پکې زیان اوړېدلی دی. د باړې سیمې خلک وایي چې دوی د مارټر ګولو د راپریوتو له وجې یو شمېر ستونزو سره مخ دي. د دوی په خبره مالی او ځاني زیانونه ورته اوړي او په خپلو کورونو پرېښودو باندې مجبور دي. په دې هکله باندې د باړې اکاخیلو سیمې یو تن خان کریم اپریدی مشال ریډیو ته وایي،
ډېر کسان داسې چې خزانه په کورونو کې 5-6 کسان زخمیان کېږي او ورسره دوه درې ماشومان یا زنانه وغیره داس جبار کېږي. د ماټر د وجه نه د خلکو لکه حالات ډېر بدتر دي. ډېر خلک د غربت د وجه نه کوز نشي تللی او په دې کورونو کې مجبورن پراته دي او د دې په کورونو باندې د ماټر راپریوځي کمرې تباه شولې او خلک پکې زخمیان شول، خلک پکې مړه شول.
پوځي چارواکي وایي چې د باړې پاکاخیلو سیمه کې د لټون د عملیاتو په مهال د وسلوالو سره په ډزو کې د اف سی دوه سرتیری جوبل شوي دي دوی وای چې د یادې سیمې نه 15 شکمن کسان هم نیولې دي او د وسلوالو یو مرکز هم پکې لمنځه وړی دی. یاد دی وی چې د خیبر ایجنسۍ په باډه سیمه کې د تیرې اوږدې مودې راهیسې د وسلوالو پر ضد پوځي عملیات دوام لري او د باډې سیمې د خلکو په وینا لا تر دې دمه د دوی په سیمه کې ټول سکولونه، روغتونونه او بازارونه تړلي پراته دي او د ځینې ځایونو نه یې په زرګونه خلکو نورو خوندي سیمو په طرف لکه پیښور او جلوزو کیمپ ته خپلې کډې ویستلې دي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
اوریدونکو سبا نه بل ورځ د مشال ریډیو دویمه کلیزه یا سالګیره ده. تاسو پکې برخه اخیستی شئ. مشال ریډیو به ځینې پروګرامونه سالګیرې دپاره ځانګړي کوي. په هغه ورځ هم نیخ په نیغه راتلی شئ، خو خپل پیغام هم ریکارډ کولی شئ په 00420221 4120 باندې. اوس په پېښور کې پوره 5:30 بجې دي. تاسو ته اسرار الله مومند د دې ساعت د خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
د پاکستان وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی ویلی دی چې په هیواد کې د شو کوتاهیانو سزا د جمهوریت او پارلمان ته ورنکړی شي. د خبر پښتونخوا وزیر الله ویلی دی چې د اورپکو لخوا د وسلوال بریدونو سره د امنیتي سرتیرو حوصلې کمزوري کیږي نه بلکې لا نورې لوړې شوې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر میرمن هیلری کلینټن په پاکستان کې د لانجه ملک پر سر د راپورته شوو حالاتو په اړه اندېښنه ښودلې او ویلي دي چې په دې ملک کې د ولسي حکومت ملاتړ کوي. د رپورټونو له مخې هغه ویډیو چې پکې ښودل شوی ښایي د امریکا څلور عسکر په افغانستان کې د طالب وسلوالو د مړو بې حرمتي کوي، پکې د دوو عسکرو پیژندلو شوی. امریکا ویلي دي د ایران د اټومي ساینس پوه مصطفی احمدی روخان په وجلو کې د هغوی لاس نشته. د امریکا د دفاع وزارت به په راتلونکو لسو کلونو کې د 400 اربع ډالرو خرڅ د کمولو لپاره له اروپا څخه د جنگي ځواکونو دوه ډلې اوباسي. او په تایلند کې د امریکا سفارتخانی خبرداري ورکړه کې دی چې د بهر څخه راغلي ترګر په سرخار بینکاک کې د سیالګری په ځایونو کې د ترګر بدونو منصوبه جوړوي.
اسرار العالم مومندو چې تاسو ته د خبرونو لنډیز وړاندې کولو. د خبرونې په دې برخه کې کورنۍ او نړیوالو ورسپاڼو ته کتنه کوو. په اسلام آباد کې د مشال ریډیو همکار سراج زهیر د پاکستان د ورسپاڼو پاڼې اړولې. تاسو سره شریکوي چې په بیلابیلو اداریو کې څه لیکل شوی دی.
د پیښور د خبریدونکو مشرک ورسپاڼه خپلې ادارې کې لیکي چې وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی په غیر مناسبه رویه او غیر قانوني ګام پورته کولو باندې د دفاع سیکرټري خالد نعیم لوري د خپلې چوکۍ څخه لر کړی دی. او د وزیر اعظم هاوس د بیان وینا ده چې د سیکرټري دفاع د ګام پورته کولو له وجې د دوو ادارو ترمنځ غلط فهمیانې پیدا شوې دي، نو ځکه یې هغه لرې کړو. ادارې لیکي چې د وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی دا ګام په خپل ځای خو ملکي تاریخ کې د حکمرانانو پوز او دلی ترمنځ د تعلقاتو چې کوم پړاو اوس مخې ته راغلی دی په دې کې د چا د ګټې یا د بیلات سوال خو نشته، ځکه چې کوم هم د قانون او عین لاروي معامله به هم په هغې هوارېږي. ادارې آخر کې لیکي چې پاکستان کې دا وخت د مهازرایي بازار ګرم دی، نو باید چې ټول ادارې او حکومت د مهازرایي په ځای د ټولو مسلو د حل لپاره په سنجیدګۍ سره لارې ولټوي. او که داسې ونه کړی شي نو موجوده صورتحال داسې روان دی چې چاته به هم د خلاصي لار ترلاسه نشي. جنگ ورځپاڼې هم خپلې ادارې سپدې موضوع لیکلې ده او وایي چې ملک دا وخت د ادارو ترمنځ د ټکراو سلسله روانه ده چې له کبله یې ملک بېچینی راپیدا شوې ده او د پاکستان ولس د تیرو څلور کالو راهیسې د پریشانۍ د صورتحال سره مخ دی. ادارې لیکي چې د ټولو سیاسي پارټو په شمول حکومت لا ډېر په احتیاط د فیصلو کولو ضرورت دی، ځکه چې داسې نه وي چې د یو سیاستدان د غلطې فیصلې یا غیر سیاسي ګام له وجې د سیاست د ودې اړخ ته پرمختګ باندې اوبه توی شي. ادارې اخري کلی کې چې د عدلی د فیصلې په صورت کې ملک د بحرانونو نه دراوتو چې کوم امکانات په نظر راغلي دي باید چې حکومت باغې باندې زر تر زره مشورې وکړي او د دې د حل سلارې ولټوي. ایکسپریس ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي چې د سرچینو تر مخه چې د اف سی اهلکارانو د تربت په بلی د سیمه کې بارودي سرنګونه صفا کول چې پرې د نامعلومه ځای نه د راکټو حمله وشوه او په نتیجه کې 14 د اف سی اهلکاران وجلې شو. ادارې لیکي چې دا پیښه د دې خبرې ثبوت دی چې د بلوچستان حالات د سمېدو نه دي، ځکه چې ځینې کسان په دې سیمه کې امن نه غواړي او بل لړخته حکومت هم سکوټلي ګامونه لا تر اوسه نه دي پورته کړي. کړي. ادارې زیاتوي چې حکومت د لانجمن خط د واقعې نه وروسته د پوز او سپریم کورټ سره په لانجه کې دی او د دې له کبله د ملک مهمې مسلې د نظره ویستلې دي. ادارې اخیره کې لیکي چې باید حکومت د سیاسي عدم استحکام ختمولو لپاره کوټلي ګامونه پورته کړي چې نه یوازې بلوچستان کې امن راشي او د هغه ځای مسلې اوارې شي، بلکې د دې سره سره ملک کې ټولې نورې مهم مسلې هم حل شي.
د سیمه حالات او د نړۍ مطبوعات.
امریکای ورځپاڼه واشنگتن پوسټ په خپل مقاله کې په پاکستان کې د پوځ او منتخب حکومت ترمنځ په ډاګه شوی د زیاتو شو اختلافاتو په اړه لیکي چې د تیرې چهارشنبه په ورځ دغه اختلافاتو کې زیاتوالی هغه وخت نور هم زیات شو کله چې پوځ په یو بیانیه کې د وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی لخوا د پوځ په مشر د تنقید نه پس وویل چې دا ګوتنیونې به په مستقبل ډیر ژور اثرات پریباسي. بلخوا ورځپاڼه نیویارک ټایمز لیکي چې په پاکستان کې د پوځي کودتا له وجې منتخب حکومتونو چرې هم خپل آئینی وخت نه دی پوره کړی او په موجوده جمهوري حکومت د پوځ او سپریم کورټ لخوا د زیاتېدونکي د باو له وجې کېدای شي بیا هم دغه خبره تکرار شي. د دواړو مقالو مهمې برخې تاسو ته مجید بابر وړاندې کوي.
امریکای ورسپاړه واشنگتن پوسټ په خپل یو مقاله کې په پاکستان کې د پوځ او منتخب حکومت ترمنځ د اختلافاتو په اړه لیکي چې د تیرې چهارشنبه په ورځ دغه اختلافات هغه وخت نور هم زیات شو کله چې پوسټ په یو بیانیه کې د وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی لخوا د پوسټ په مشر د تنقید نه پس وویل چې دا ګوتنیونې به په مستقبل ډیر ژور اثرات پرې باسي. د دې بیانیې نه پس وزیر اعظم ګیلانی د دفاع د وزارت وفاقي سیکرټر هم د خپل دندې فارغ کړ. ورسپاړه لیکي چې دغه اختلافات د پاکستان سیاست یو نوی مشکل سره مخامخ کړو او ځینی سیړنکار خدا هم وای چې کې دې شي دا کړکېچ دا غیر مقبول حکومت راو پرځوي. ورسپاڼه مخکې لیکي چې په تیرو څلورو شپېتو کالو کې په پاکستان کې همیشه د طاقت دوا بیل بیل مرکزونه پاتې شوي دي، یو پوز او بل منتخب حکومت. خو بریا هر وخت پوز ترلاسه کړې ده. د ورسپاڼې په خبره سوزل پوزي کودتا هم شوې ده او د دې له وجې یو منتخب حکومت هم خپل آئینی وخت نه دی پوره کړی. ورسپاڼه وای چې هم د دې وجې په شروع کې موجوده کمزوري جمهوري حکومت د امنیت پاړه خارجه او داخله تګلاره هم پوست پریخه وا. ورسپاڼه د ځینې کارپوهانو له خولې لیکي چې پوز غواړي چې ولسمشر آصف زرداری پایني لارا د خپلې څوکۍ لري کړي. بلخوا ورسپاڼه نیویارک ټایمز لیکي چې په پاکستان کې د پوزي کودتا له وجې منتخب حکومتونو چرې هم خپل آئینی وخت نه دی پوره کړی او په موجوده جمهوري حکومت د پوز او سپریم کورټ لخوا د زیاتېدونکو د باو له وجې کېدای شي بیا هم دغه سي وشي. ورسپاڼه مخکې زیاتوي چې دا ډول مبهمې جګړې په پاکستان کې یو عامه خبره ده، خو په سیمه کې د امریکایي مفاداتو لپاره یو مستحکم پاکستان د وخت ضرورت دی. ورسپاڼه وایي چې موجوده منتخب حکومت یوازینی حکومت دی چې خپل وخت به پوره کړي او په 2014 کې د بیا منتخب کېدو لپاره هم تیار دی او د داسې انتخاباتو لپاره په بیا بیا د هڅو ضرورت دی. ورسپاڼه مخکې لیکي چې دې سره سره عدلیه له هم پکار دي چې د سیاست نه لري وسی او خپل ټوله توجه په یو پیاوړی قانوني سیستم جوړولو مرکز کړي او پوز له هم په سیاست کې مداخلت نه دی پکار. ورسپاڼه وای چې جرنیلان خو په بیا بیا وای چې دوی د حکومت کولو هیڅ اراده نه لري، خو چې د منتخب حکومتونو په مخ کې دوی خندان اچوي نو هغه څنګه کولای شي چې د خ کارکردګي مظاهره وکړي. ورسپاڼه نیویارک ټایمز د دې ادارې په پای کې لیکي چې دا مهال د امریکا او پاکستان اړیکې تر ټولو لاندې کچې ته پریوتې دي، خو بیا هم امریکا له پکار دي چې هر وخت خپلې اړیکې د سیاسي مشرتابه سره پیاوړي وساتي او پاکستانی ټولنه هم دیتا وهڅوي.
د مشال ریډیو د شنبه یا خالی د ورځې 19 پروګرامونه د باختر ستوري په پاوکم 11 بجو، د نړۍ رنگونه په پاوکم 1 بجا، د لوبو نړۍ په پاوکم 2 بجو، د مشال ترانا لاندې په 1 منټه د پاسا 2 بجو، د مشال فنو په 28 منټه کم 3 بجو، کیک دی په 28 منټه کم 4 بجو، اقتصادي نړۍ په پاوکم 4 بجو، نوي خیالونه نوي سازونه په 28 منټه کم 5 بجو.
په افغانستان کې د میشتو امریکایي سرتیرو لخوا د طالب وسلوالو د جسدونو د سپکاوي د ویډیو له خپرېدو وروسته د امریکا دفاع وزیر لوین پینټا د خپلو ځواکونو دغه عملیه په کلکه غندلې او د پیښې د پلټنو امر صادر کړی دی. په ورته وخت کې د امریکا خارجه وزیر هیلری کلنټن هوډ څرګند کړی چې د ویډیو خپرېدنه به د افغانستان د سولې او ثبات لپاره له دغه هیواد سره د امریکا د روانو مرستو لړۍ اغېزمنه نه کړي. په دې اړه پام وکړئ د هارون باچا رپورټ.
په داسې حال کې چې پینټاګان ګمان نه کوي په ټولنیز ویبپاڼه یوټیوب خپرکړل شوې ویډیو چې پکې امریکایي عسکر د وژل شوو طالب وسلوالو د سپکاوي کولو په حالت کې ښودل شوې دي په جالي توګه جوړ شوې وي. د امریکا دفاع وزیر لیون پینټا د زیارت پر ورځ ویل دغه پیښه ډیره خواشینونکې ده او دا چې په افغانستان کې د امریکایي او ناټو ځواکونو مشر قومندان ته یې د دې د پلټنو لپاره ویلي دي. د امریکا د دفاع وزارت په اعلامیه کې راغلي ښاغلي پینټا هوډ ښکاره کړی چې په دغه جنایتي عمل کې ککړو تنانو ته به د سختې نه سخته سزا ورکړل شي. هم په واشنگتن کې خبری غونډې ته په وینا کې د امریکا خارجه وزیر هیلری کلینټن په ویډیو کې ښودل شوې د امریکایي ځواکونو په رویې د سخت خپګان په ښکاره کولو وویل چې دا د هغه امریکایي اقدارو د کومو د پاسدارۍ لپاره چې موږ له خپلو سرتیرو تمه لرو په هر لحاظ برعکس یوه وضع ده. نوموړی دغه راز وویل چې د پیښې مسؤلین به له سزا څخه بچ نه شي او ډاډ څرګند کړ چې د افغانستان د کشالې د حل په لړ کې به د امریکا حکومت خپلو هلو ځلو ته دوام ورکړي. اوس تر کومې چې د دې ویډیو د اغېز خبره ده، لکه څنګه چې ما پرون وویل، متحده ایالاتونه په کلکه ژمن دي چې د افغانستان د خلکو د یوه محفوظه سوله ییزه سوکاله او جمهوري راتلونکي په لرلو کې د دوی مرستې وکړي او موږ به دغلته د روغې جوړې او امن له کوششونو سره چې د افغانانو لخوا او د دوی په مشرۍ به وي خپل ملاتړ ته دوام ورکړو.
The possibility of reconciliation and peace.
په نوې وخت کې په افغانستان کې د نړیوالو سولې ساتو ځواکونو ویان بریګیډیر جنرال کارټن جیکبسن له کابل څخه په یو ویډیوئي پیغام کې د واشنگتن خبريالانو ته وویل چې دغه پیښه په کلکه غندي او په تحقیقاتي عمل کې به تر خپل وسه مرسته وکړي.
This is a despicable picture.
دا د سپکتیا وړ یو انځور دی او د دې لپاره سمدستي خبرګون خدا دی چې موږ ګورو چې د دې پیښه ذمہوار څوک دی. متحده ایالاتونو پلټنې پیل کړې دي او ظاهر ده چې ایساف به هر هغه څه چې دغه عملی په مرسته تمامیږي وکړي.
We'll do anything to support this.
دا ایساف ویان دغه راز په ویډیو کې خودل شوی د افغان طالبانو د جسدونو سپکاوي ته اشاره وویل چې دا قسمه واقعیات تر سره کېدل د نړیوالو ځواکونو د تربیه له اخلاقي اصولو ښکاره سرغړونه ده. په نه حال کې رويټرز جانس په خپل راپور کې لیکي لمړو طالب وسلوالو سره د امریکایي ځواکونو د غیر انساني سلوک دغه ویډیو په داسې حساس وخت کې خبره شوې چې اوباما انتظامیه په داهله ډیپلوماټیکي حسې ګړندې کړي چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سیاسي جوړجاړي خبرې پر مخ لاړې شي. په همدې حال کې رويټرز جانس د افغانستان د سولې د عالي شورا د وغړي لخوا چې نوم یې نه دی ورکړل شوی لیکي چې وایي د ویډیو مخترا طلبه د یاد هیواد د روغې جوړې پروسه به ارزښته کړي. خو په ورته وخت کې بیا د افغان طالبانو د ویان له قوله لیکي چې وایي دوی له داره کم تیرو سره بلد دي او زیاتوي چې دغه ورسته په خبره د دوی له امریکا سره روانې خبرې اغیزمنې نه کړي. نړیوالو خبری سرچینو د افغان ولسمشر حامد کرزی خبرګون هم راغسته چې د یوې اعلامیې په خبرولو د طالب یاغیانو له جسدونو سره د امریکایي عسکرو سلوک غیر انساني او ناروا بللې او د امریکا له حکومت غوښتي سو د بیړنۍ او پلټنو په ترسره کولو عاملینو ته عبرتناک سزا ورکړي. دا په داسې حال کې دا چې راپورونه وایي د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی مارک ګروسمن به را روانونه کابل ته لاړ شي. سوله ولسمشر کرزی سره په لیدنه کې له طالبانو سره د خبرو پیلولو په اړه د افغان حکومت دریز معلوم کړي. هارون باچا، مشال ریډیو، واشنگتن ڈی سی.
په دې وروستیو کې د افغان طالبانو سره په خبرو کې پرمختګونه شوي، خو په خپله په افغانستان کې دننه د دغو مذاکراتو په اړه ځینې سیاسي کړۍ اندېښنې لري. بشیر ګواخ په ریپورت لري.
د افغان طالبانو سره د خبرو اترو د بهیر د لا تیزولو لپاره امریکا اعلان کړی چې د افغانستان او پاکستان لپاره د دوی ځانګړی استازی مارک ګراسمن به افغانستان، سعودي عرب، قطر او ترکیه ته ځي. په دې وروستیو کې طالبانو ومنله چې د مذاکراتو لپاره په قطر کې د یو سیاسي دفتر په خلاصولو رضا شوي دي. د دې ټولو پرمختګونو سره سره په افغانستان کې ځینې سیاستوال چې د طالبانو مخالفه پخوانی شمالي ټلوالي سره اړه لري د طالبانو سره د مذاکراتو مخالفت کوي. خو د پخوانی شمالي ټلوالي او د افغان حکومت مخالفه سیاسي ډلې د افغانستان ملي ائتلاف مشر عبدالله عبدالله وایي دوی د طالبانو سره د خبرو مخالفه نه دي، مګر په دې اړه ډېرې اندېښنې لري. هغه د آزاد اروپا ریډیو د افغان سرویس سره په یو مرکه کې ویل
باید د افغانستان خلکو نه بیا سم نمائندگی وشي او افغانستان خلک په جریان د مذاکرات کې تر هغه حد پورې چې امکان لري باید چې وی. خو متاسفانه مشکلات په دغه کار کې داده، یو خود طالبان موقف معلوم نه ده، بل د نړیوال ټولنې برخورد دغه مسلې ته شفاف نه ده، او بیا هم د افغانستان د حکومت موقف ده چه د افغانستان حکومت موقف هم معلوم نده، دوی هم یو واضح طرح نه لري د سولې لپاره. بل مسله دا ده چې پاکستان هم په خپل قوت د طالبان څخه حمایت کوي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن ویلي چې د طالبانو سره د مذاکراتو پر مهال به ټولې اندېښنې ځواب ولري شي.
مونږ ته نن دانه د معلومات چې طالبانو سره د خبرو باسه نتیجه راوځي، خو زما په خیال په خبرو کې برخه اغستونکي ټولې خواوې د ممکنه سپاړه د ریښتونکي سوچ سره مذاکراتو ته ځي. دا به افغان ولسمشر حامد کرزی او دغه حکومت وي چې د دې مذاکراتو او لدې راتلونکو پایلو ذمہواری به لري. مونږ په دې اړه تړلو خطرو ته متوجه یو، خو لکه مخکې مو چې بیا بیا ویلي دي چې د خبرو پر مهال باید افغان حکومت او نړیوال ټولنه دا خبره یقیني کړي چې یاغیان دې له تشدد لاس واخلي، لالقاعده دې خپلې لارې بیلی کړي او د افغانستان د اساسي قانون په شمول ټول قانونونه دې ومني. همداراز دوی باید د ښځو او اقلیتونو د حقونو خوندیتوب یقیني کړي.
خو په اسلام آباد کې د طالبانو د وخت پخوانی سفیر ملا عبدالسلام ضعیف مشال ریډیو ته وویل چې دا اندېښنې ځواب دی شي.
او کله کله د شخصي مفاداتو په بنا باندې خلک او ملي ګټو ته نیو چیلنج وي. زه فکر کوم سوله ثبات یو ملي غوښتنه ده، او دا چې خلک د دې لپاره شرطونه یا معاهده جوړي دا د اشخاصو د ګټو او د خپلو مفاداتو په بنا باندې وي. د ډیرو خلکو اندېښنې چې دي هر څه داسې جواب هم شي او جواب هم ورته پیدا شي، خو ډېرې اندېښنې چې اندېښنې نه دي، بلکې هغه بې ځایه توکیږي د دې لپاره چې ذهنونه مشوش کړي او دا حالت ته چې د دوی په ګټه یا په شخصي استفاده باندې دوام ورکړي.
د بشری حقوقو د ادارو په وینا د طالبانو د واکمنۍ په مهال هغوی بشری حقوقو ته پام نه کاوه او خزی د زده کړو نه بے برخی کړی وی. د افغان پارلیمنت استازي اریان یون وای چې کېدې شي ک دا ور طالبان راشي نو پالیسی به یې بدلوي.
د خوځو د حقوقو موضوع مطرح کیږي، یعنی تر هغه وخت کې د طالبانو نه مخکې هم کوم تنظیمونه چې په افغانستان کې موجود وو، یعنی دومره چې دوی د خوځو د حقوقو ناقضینو زه فکر کوم نړۍ کې به داسې پیښې تېرې شوې نه لکه په افغانستان کې تېرې شوې، نو هغه هم د خوځو د حقوقو ناقضینو د نن چې هغه په حکومت کې ناشتي او په لوړو لوړو پوستونو کې کار کوي، نو زه فکر کوم چې د طالبانو حق دی چې باید تېرې شي په حکومت کې ګډون وکړي او دغه د جنګ ته د پای ته کېښودل شي. تقریبا درې لسیزې کېږي چې په افغانستان کې جګړه روانه ده. زموږ ولسونه نور د جګړې نه ډېر ستړي شوي دي او دوی ټول د دې غوښتونکي دي چې باید افغانستان کې نوره سوله راشي او دغه جګړې ته د پای ته کېښودل شي.
د یادونې وړ ده چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د یوناما دفتر ویلي وو چې یوازې د تیر کال په نیمایي کې د جګړو له امله د 1402 ملکي کسانو وژل کېدل رجسټر کړي وو. د ملګرو ملتونو په وینا په تیرو لسو کلونو کې په افغانستان کې د جګړې له امله په زرګونه ولسی وګړو ته مرګ ژوبله اوښتی ده. د icasualties.org په نامه یو ویبسایټ چې په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو د مرګ ژوبلې ریکارډ ساتي وایي چې په 2001 کال کې پر افغانستان له بریده وروسته تر دې دمه په دغه هیواد کې 2859 نړیوال پوځیان وژل شوي دي.
تاسو د بشیر ګواخ په ریپورت کې واوریدل چې په افغانستان کې د طالبانو سره د سولې لپاره څه هڅې روانې دي. په خپله د پاکستان او افغانستان اړیکې څنګه ښه کېدای شي، په دې موضوع په پېښور یونیورسټي کې یو سیمینار شوی دی او په دې کې دا خبرې هم شوې دي چې خبریالان یا د رسنیو استازي په دې لړ کې څه اقدامات کولی شي. زموږ همکار فواد علي شاه دغې غونډې ته ورغلی و او دا ریپورت رالېږلی.
د پېښور پوهنتون په آغا خان آډیټوریم کې د پاکستان او افغانستان د دوه اړخیز اړیکو په ټوله نړۍ د اثراتو په سرلیک یو سیمینار وشو. د دې سیمینار اهتمام د پېښور پوهنتون سټوډنټس سوسایټیز کړی و. په دغه موقع د سټوډنټس سوسایټیز ډیپټي ډایرکټر بغزمان څوک چې د صحافت په څانګه کې استاد هم دی مشال ریډیو ته وویل چې د افغانستان او پاکستان په پوله امن راوستو کې ځایي خلک او صحافیان غټ رول لوبولی شي.
پوری چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ د امن د پاره د کوششونو تعلق ته نو زمو په خیال چې د هر چا نه زیات چې کوم جوت کردار لوبول شي او ښکارا ګټور کردار لوبول شي هغه زموږ صحافیان رونه دي، صحافت سره تړلي خلق دي، ځکه چې دوی لپکار دادی چې دوی هغه کوششونه هغه زیار هغه کار اوس تایی کوم چې د دواړو ملکونو یو بل ته د نږدې کولو لپاره کیږي، کومې هاندې هڅې کیږي باید هغه دوی اوس تایی، نو هغه نه به یو ښه امیج یو ښه سویر یو عکس خلکو ته ملاویږي او خلک په دا تاثر دی ناخلی چې د صحافت په ذریعہ دواړو ملکونو یو بل ته رانیز د کول د پاره چې کوم کوششونه کیږي د دې ډېر ګټورې نتیجې را برسېره شي.
علی عمران بنگش د صحافت د سانګې یو بل استاد وایي چې د دې حقیقت نه انکار نشي کېدی چې تر څو پاکستان او افغانستان کې امن نه وي راغلی په ټوله نړۍ کې امن نشي راتلی.
د تاریخي هغه حوالې سره که مونږ وګورو او بیا که مونږ د نننۍ حقایق هم وګورو نو نننۍ حقایق خدا دي چې مونږ یورپ ګورو نو یورپ یو بل سره جنګونه هم کړی دی، جنګ و جدل هم کړی دی، خو نن یو ځای دي. او داسې افغانستان پاکستان که مونږ وګورو، ځکه چې هند خو بلاک دی د پاکستان د لاسه، منځ کې پاکستان راځي، نو که د درې واړه هیوادونو په ځان سره تجارتی ثقافتی چکم هغه دی اړون اړکی دی هغه مضبوط کی، نو ماته لګی چې دا منطقه چې دا ډیر زیات به ترقی وکړي.
په دغه سیمینار کې ګډون کولو د پاره د کوهات یونیورسيټي نه راغلی جان محمد مشال ریډیو ته وویل،
زه خو هم چې دا دونه کو نه غواړي، دوی د یو بل نه بغیر وخت نه تیریږي. توري کل تړون کو ګورو ډیر زیات مضبوط دی، مذهبي تړون چې کم دی، او د جبې په لاس سره کوم ګورو چې جبې د دوه هیوادونو چې کم ترمنځ دا کوم غواړو ګنه غواړو موږ ته پکا دي تعلقات خی.
په دغه سیمینار کې طالب علمانو ته د پاکستان او افغانستان د ثقافتي، کلتوري او تاریخي رشتو په اړه معلومات ورکړل شول. فواد علی شاه، مشال ریډیو، پېښور.
مشال ریډیو د جنوري په 15مه نیټه خپل دویمه کلیزه لمانځي.
موږ به د کلیزه پر ورځ تاسو ته ځانګړي پروګرامونه لرو.
سیاسي شخصیتونه د مشال رادیو په اړه څه وایي؟
پښتانه زیات چې دی هغه د مشال رادیو ری
د هنرمندانو په خیال مونږ څنګه یو؟
زه کمرګولم، پرونه همیشه او زاور ما او ډیره دلچسپه او خاده.
او اوریدونکو زموږ په اړه څه نظر لري؟
او له خوبه میزان ورته سلی خو دې تاسو پروګرام زخم خار وو او چې وای نرو آشنا ده په غرض ما ته خوب نه راځي.
د دې ترڅنګ نورې خوندوري خبرې او خبرونه د جنوري په 15مه نیټه یعنی د اتوار پر ورځ
اوریدل یې مه هیروي.
د آزادې اروپا آزادی رادیو د مشال رادیو په نوم د پاکستان او افغانستان د سرحدي سیمو د پاره دا رادیو د 2010 کال د جنوري په 15مه نیټه پیل کړو. او تاسو وورید چې سبا نه بل ورسته زمونږ دویمه کلیزه ده. تاسو ورلمخ کې مونږ خپل پیغامونه ریکارډ کولای شئ په 00 24 21 23 121 باندې. مونږ به تاسو پیغامونه په هغه ورځ نشر کړو. د دې ترڅنګ هغه ورځ باندې تاسو نیخ په نیغ هم په ځینو پروګرامونو کې راتلی شئ. د کراچۍ د پریس کلب لخوا نن د وژل شوي خبریال ولی خان بابر لومړی تلین منزل کیږي. ولی خان بابر د وژنې وروستو دغه کورنۍ په کوم حال کې ده او دغه د وژنې کیس کې تر اوسه څومره پرمختګ شوی دی؟ په دې اکله ظفر کریمی دا رپورټ برابر کړی چې د وژل شوي خبریال ولی خان بابر په غږ پیلېږي.
په کراچۍ کې د پښتنو د ثقافت اظهار په دونه کلاو طریقې باندې کیږي. په دې کې نن سیاسي خلک هم شته، سماجي خلک هم شته، عام پښتانه هم شته. نو د پښتنو ریچ کلچر په کار دی چې موږ دنیا ته وښیو.
دا اواز د ځوان صحافي ولی خان بابر دی چې تیر کال د خپل مرګ نه یې یوازې څو ورځې مخکې مشال رادیو ته په یوه کلتوري میله تبصره کوله. ولی خان بابر د 2011 کال د جنوري په 14مه نیټه د کراچۍ په لیاقت آباد کې وژل شوی و. ولی خان بابر ورور ډاکټر اعظم بابر مشال رادیو ته ویلي چې د هغه د کشر ورور ولی خان بابر د مرګ نه وروسته یې کور کې اوس هم خپګان او ویر دی. هغه زیاته کړه مور یې هم څو میاشتې مخکې د بابر لغمه رنځوره او بیا په حق ورسېده.
مګر دا دی چې د ولی کمیخ نه پوره کیږي او په کور کې زموږ بلیخ دا نه و لکه زموږ بچای تر مخ ډیر کشر او زموږ کشر ورور و. مثال اوس د ولی هغه په الفاظو کې سړی نشي بیانولی. اوزمر بنیادی سوال دا غدې سي د ولی خان ګنا سوا که حق ویل ګنا ده. نو دا ټول انسانان په داسهار صحافي بدا ګنا کوي او دا دان خلک به وزنی.
پولیس وای د ولی خان بابر د وجنې په کیس کې تر اوسه درې نور کسانو خپل ژوند لاسه ور کړی دی. دې کسانو کې یو هغه پولیس وو چې د ولی خان بابر د قاتلانو د گاډي نمبر یې لیکلی وو، بل د پولیسو یو مخبر وو، او دریم کس د پولیسو د تپتیشي افسر ورور دی. ډاکټر اعظم بابر وای داسې حالاتو ته په کتو سره هغوی هم خپل پخوانی کور خرڅ کړی او اوس د ښار نسبتا خوندي ځای ته کډه شوي دي.
مثال دم که پدا شار کس کم حالات روان دی داغا سکیورٹی پوائنٹ آف ویو سر سی وہ گورے نو مڈ بہتر دا وہ بلل سمڈ لدی زے شفٹ سن
د سین صوبے د کورنی او چارو پخوانی وزیر ذوالفقار مرزا د ولی خان بابر په وجنه کې ککړ 15 کسان نیولی او دا یو ویلی وو چې 15 واړه کسان د ایم کیو ایم ډلې سره تعلق لري خو ایم کیو ایم ډلې د ذوالفقار مرزا دغه تورونه رد کړی دی دا چې د ولی خان بابر کورنۍ د سین حکومت له پورته کړی شو یو ګامونو څومره مطمئنه ده په حق لې د ولی خان بابر ورور زیاتوي
دا خداس خبر نه د ذوالفقار مرزا ویلی دی دا په فیس په هغه کې په یوټیوب کې دا ویډیو پرتی دی هغه جوائنٹ انویسټیګیشن رپورٹ دی په سپریم کورٹ کې پیش شوی دی نشان ټول معلوم دی نو بالکل مطمئن مستداد پر خمر مطمئن یو مگر پاغه جی آئی ٹی کس کم نامزد خلق دی هغه لانے دی گرفتار او سات تسو پر هغه خلق نی گرفتار سی مستوا وخت دانش ویلی 100% ز مطمئن یم
پولیس وای دی ولی خان بابر و جنہ کی ککڑ درے مرکزی ملزمان فیصل لیاقت او زیشان وز هم مفروران دی چې پولیس یې پلټ کی دی ڈاکٹر اعظم بابر په دې حق لوای
نو فی الحال خدای دی ولی کیس روان دی یو 15 گرفتاریان هم پکې سی وی دی نو اصل کم قاتلان دی هغه مفرور دی سیدا کم نیول سی خلق دی هغه ته سزا ورسی او اس کم نام دی جی آئی ٹی رپورٹ دادی پرتی دی پاکستان کم نامزد خلق دی اور وانٹیڈ دی دا آغا دا گرفتاریان دا پارا مر کمرانانو تا اور صحافی برادری تا میڈیا تا دا آغا پاک للا مر سر دا تاون وکی
د ولی خان بابر پلرنی ټاټوبه د بلوچستان صوبې جوب سیماوه هغه د ډېرې مودې راهسې کراچۍ کې اوسېدو هغه د شخصي ټي وي چینل جیو سره د خبريال په توګه کار کولو د نن څخه پوره یو کال مخکې هغه د معمول مطابق د خپل دفتر څخه کور ته پلار وو چې د لیاقت آباد سوپر مارکیټ په سیمه کې د وسلوالو د ګولو ښکار شو ظفر کریمی مشال رادیو کراچۍ
تیر کال یو بل خبریال سلیم شہزاد هم د نصرګندو کسانو لخوا وژل شو چې داغه د مرګ د پلټنې لپاره یو کمیشن هم جوړ کړ شو چې غوی یو رپورت هم وړاندې کړی دی خو د پاکستان پیژندل شوی خبریالان وایي چې دغه کمیشن خپل کار په صحیح توګه نه دی ترسره کړی په دې اړه زموږ همکار انیل خالد له اسلام آباد نه رپورت لري
کمیشن د شپږ میاشتو د تحقیقاتو نه پس رپورٹ کې دا ویل دي چې یوه داسې اداره دی د سپریم کورٹ ریټایرډ جج په مشرۍ کې جوړ شي کوم با چې د خبریالانو په کار کې خنډان جوړونکو عواملو او دھڑکو په حق لا شکایات درج کوي دینه سربیره د کمیشن رپورٹ کې د سلیم شہزاد کورنۍ ته معاوضه او ماشومانو ته ویډیا تعلیم ورکولو تجویز وړاندې کړی شوی دی خبریال شمیم شاهد د سلیم شہزاد د وجنې تحقیقاتي رپورٹ په حق لا مشال ریډیو ته وویل چې عدالت په دې پیښه کې ککڑ کسانو پټولو کوشش کړی دی او که دوی انصاف نشي ورکولې نو بیا دې د عدلی محکمه ختم کړی شي
کوم د عدالتي تحقیقاتي رپورت یې زره دل بالکل مطمئن نه ما او زه دا وایم چې عدالت یو وار بیا لکه څنګه چې د حیات الله شهید په معاملې کې خبره تو هم هغه شنه بیا خبره مشوره پر خدا او نه دا وایي چې دا سو قاتل دی او نه په چا باندې ذمہواری پېښ کړه اعلان کې عدالت دې نتیجې ته رسیدل او دا خبره ډیره په ډاګه ده چې د سلیم
نوموړی زیات کړه چې په خبریالانو حملی کوون کې په اصل کې ملک جمهوریت او امن دښمنان دي باید چې نه یوازې د سلیم شہزاد بلکې نور وجلې شوي خبریالانو د کیسونو پلټنې دي هم وشي
خبر او پدې لګي چې دا لاس څوک دي چې هغه جرنالستان وځني دا هغه کم خلک ته هغه کم ادارې دي هغه کم ګوندونه دي هغه کم خلک ته چې هغه په جرنالستان وځني ویني چې وی تخته او به مرکی
د مطبوعاتو او صحافیانو د خیر خیګړی لپاره کارکونکي غیر سرکاري ادارې انټرمیډیا مشر عدنان رحمت مشال ریډیو ته وویل چې دا کمیشن په خپل مشن کې ناکام شو ځکه چې دا جوړ دی لپاره وو چې دا به د مجرمانو پته لګوي کوم چې دوی سرګند نکړی شول
همدا خو زمنګ مسله ده چې په دې ملک کې جنوري 2001 نه تر وسه پورې شپږ اویا خبريالان وجلې شوې دي ولې لا تر وسه په هغه کې د یو صحافي هم د مرګ ذمہوار خلک اونې نیولې شو او نو ورلا سزا ورکړې شوې ده د کومې لوجې چې په داسې پیښو کې ملوث کسانو ته موقع ملاو ده چې میډیا باندې زور اچولو لپاره خبريالان وجني
د یادونې وړ ده چې د سلیم شہزاد د وجنې لپاره جوړ کمیشن مشري د سپریم کورټ جج ثاقب نثار کولا او په نور مهمو غړو کې د پنجاب پولیس مشر او د ټول پاکستان د صحافیانو یونین صدر پرویز شوکت شامل وو انیلا خالد مشال ریډیو اسلام آباد
زموږ د ویب پاڼې اډرس ته
www.mashalradio.com
مشال ریڈیو مونږ داسې لیکو
MASHAALRADIO.COM
اوس هم د خبرونو لنډیز یو ور بیا درته لرو چې اوس هم درته اسرائیل مومن وړاندې کوي.
د پاکستان وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی ویلی دی چې په هیواد کې د شو کوتاهیانو سزا د جمهوریت او پارلمان ته ورنکړی شي. د خیبر پختونخوا وزیر اعلی ویلی دی چې د اورپکو لخوا د وسلوالو بریدونو سره د امنیتي سرتیرو حوصله کمزوري کیږي نه بلکې لا نورې لوړې شوې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر میرمن هیلی کلینټن په پاکستان کې د لنجمن لیک پر سر د راپورته شو حالاتو په اړه اندېښنه ښودلې او ویلي دي چې په دې ملک کې د ولسي حکومت ملاتړ کوي. د رپورټونو له مخې هغه ویډیو چې پکې ښودل شوی ښایي د امریکا څلور عسکر په افغانستان کې د طالب وسلوالو د مړو بې حرمتي کوي پکې د دوو عسکرو پیژندلو شوی. امریکا ویلي دي د ایران د اټومي ساینس پوه مصطفی احمدی روخان په وجلو کې د هغوی لاس نشته.
او د همدې سره د خبرونې وروستیو شیبو ته نږدې کیږو. تاسو به سبا سهار په 9 بجو په سلام پښتونخوا کې د مشال رادیو د نورو همکارانو غږ واورئ. تاسو به تازه رپورټونه چمتو کوي. اوس ما نجیب امیر ته اجازه راکړئ. په درنګ سات کې تاسو په پوره شپږو بجو د وایس اف امریکا ډیوه رادیو خبرونې په دغو سپو باندې اورېدلی شئ. که زموږ غږ اورېدل غواړئ نو سبا سهار 9 بجو پورې به انتظار کوئ. تر هغې د لوی خدای پامان.